دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روجوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. یو مخکخ امریکایي سیاستوالوی ترغې چې طالبان د خزو په وړاندې خپل چلن بدل نکي امریکا به یې هیڅ کله پر رسمیت ونه پیژني. د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال وی ترغې چې طالبان د بشر حقوقو او د افغانستان خزو ته درناوی ونه کړي د کانګرس دوه ګوندونه به یې هیڅ کله په مشروعیت ونه پیژني. د مکال په وینا د کانګرس دواړه ګوندونه ترغې د طالبانو مشروعیت نه مني چې د بشري حقوقو بحران او د افغانستان د خزو په وړاندې خپل چلن بدل نکي. تاسو ته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په توګه دا خبره کوم چې ترغې طالبانو خزي د ټولنې برخه نه وي ګڼلې، زه به هیڅ کله د طالبانو رسمیت پیژندلو اجازه ورنکم. او د دې کمیټې د دیموکرات ګوند غړي هم موږ سره هم نظر دي. بنان طالبانو ته زموږ پیغام داده چې که طالبان غواړي پرسمیت ور پیژندل شي باید د خزو سره د یو مساوي قشر په توګه چلن وکي، نه د هغوی د مالکیت او شتمنۍ په شان. په دې برخه کې زموږ دریز ډیر ټینګ او څرګند دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وی چې دروان 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زنو مرسته کوونکو نړیوالو ادارو په ملاتړ د کلیوالو ښوونځیو د ټولګیو شمیر 20,000 ته رسیدلی. یونیسف د چهارشنبې په ورځ چې د سور وويشته موه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک او د اروپای ټولنې لخوا د ټولګیو د جوړولو لپاره د مرستو په لړ کې د بامیان په ولایت کې 468 د ډول ټولګي جوړ کړی دی. د یونیسف موسسې په وینا د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک، د آسیا څانګې او د اروپای ټولنې په مرستو په بامیان کې د چټکې زده کړې په دغو 468 کلیوالو ټولګیو کې 9400 ماشومان زده کړې کولای شي. طالبان وی د حکومت سرپرست رئیس الوزرا ملا حسن اخونزاده ناروغ شوه او په ځای یې مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوه. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملا حسن اخونزاده ناروغي تایید کړې ده او وی مولوی عبدالکبیر د چارو د مخکې وړلو لپاره د ریاست الوزرا سرپرستی په غاړه اخستی. د دې خبر نور تفصیل
طالبانو تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي چې ښاغلی محمد حسن اخوند څه ډول ناروغي لري او دا چې آیا د درملنې لاندې دی کنه. د طالبانو یوې بلې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې په غونډه کې ملا حسن اخوند نه و موجود او د مجلس مشري مولوي عبدالکبیر کوله. سره له دې چې د معمول سره سم په حکومتونو کې د دا ډول بدلونونو په حق له اعلامیې خبريږي، خو د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد یا ادارې په رسمیت نه دی پیژندلې د خپل مشر پر ځای د سرپرست ټاکل کېدو په حق له هیڅ ډول اعلامیه نه ده خبره کړې. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
طالبان وی د صنایو او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ روسیې ته ځي او د کازان فورم په نوم مجلس کې ګډون کوي. دا غونډه د فدراتیوي روسیې په تاتارستان جمهوریت مرکز کازان کې د می میاشتې په 13 او 19 تر سره کیږي. په دې غونډه کې د روسیې او اسلامي نړۍ هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په خپل منځي اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اړیکو ښه کولو حقیقي. په افغانستان کې امنیتي سرچینو ویلي په خوست ولایت کې د یو ملایمان په کور کې چاودنه شوې ده چې لامل یې دو کوچنۍ لونی وشل شوی او دو نور ماشومان ټپیان دي. د خوست امنی قومندانۍ مدواتي مسول مستغفر ګربوز د پیښه تایید کړې ده خو نور جزئیات نه دی ورکړي. محلي طالب چارواکو د سیشن به پورزه پژواک خبری اژانس ته ویلي چې دغه پیښه سهار 3 بجې د اسماعیل خیلو مندوزي ولسوالۍ په بارام خیلو کلی کې شوې ده او تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم چې بي پيلوټه الوتکې بریت کړې ده او کزه په ځای شوه چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړل شوې ده. د خوست امنیه قومندانۍ د معلوماتو په اساس په دې پیښه کې خپل ملا امام مفتي فاروق ته کم زیان نه دی رسیدلی. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي په تدریسي نصاب کې شامل شوه دی. دا اول ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د دسی او مشهور پونتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن په هانتون د نڅا څنګه مشر مايكل استینیچ وی د افغانانو د کلچر او د اخوی پټولنه کې د اتن د ارزښت پاړه لڅېړنو ورسته یې د دودی زنڅا په خپل نصاب کې شامل کړی دی. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په نایجیریا کې د امریکایي ډیپلوماټانو په کاروان وسلوال بریټ شوی او لکترلګه څلور کسان پکې وشل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې نامعلومه وسلوالو د نایجیریا د انامبرا ایالت په اوګبارو محلي حکومتي سیمه کې د امریکا د حکومت په دوه موټرو حمله کړې ده. د خارجه وزارت یو ویان ویدانت پټیل خبر اعلان ته ویل دي چې په یادو موټرو کې په نایجیریا کې د امریکا د سفارت 15 کارکونکو نه نایجیریایان او څلور نایجیریایي پولیس سپاره وو. د روسیې او ایران جمهور رئیسانو د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د اورګاډي د یوې پټلۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړ ترڅو دواړه هیوادونه د شمال جنوب په ترانسپورتي دالیز کې ورکړ شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی دغه نظریه وروسته له شلو کالو بل اخر عمل کیږي. د پوتین په وینا د ریل ګاډي د پټلۍ وګدواله به 120 کیلومتر چې د رشت او استراد خارونو ترمن جوړیږي. د اروپا مشان د یو داسې سیستم پر تاییدولو کار کوي چې لمخې روسیا په اوکرين کې د خپل يرغل لقبل د ورانه یو تاوان ورکی او د قربانیانو زیانونه جبران کړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په همدې اړوند یو سند لاسلیک کړ. د اروپا د شورا شپږ څلوېښت هیوادونو او د اروپا د بشري حقوقو سازمان د اتلسو کالو وروسته په آیسلند کې د سی شنبه په ورځ یو غونډه کړې وه ترڅو د اوکرين ملاتړ وکړي او روسیه وغندي. په پایله کې د چهارشنبه په ورځ ټولو ګډونوالو په داسې یو سیستم هوکړه وکړه چې لمخې ماسکو اوکرين ته د رسیدلو زیانونو جبران ورکړي. اروپایي مشران تمه لري چې امریکا د دې نه وخت ملاتړ وکړي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې چې په ناب مشهور ده یو ځل به په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د پنشن به په ورځ یعنی د سور په 28مه د القادر ټرست د غبن په قضیه کې د پلاتونو لپاره محکمې ته غوښتنه ده. عمران خان تیره اونۍ د مه په نهمه کله چې د اسلام آباد علی محکمې ته تو د دغه محکمې په ساحه کې د پاکستان د احتساب ملي ادارې ناب لخوا نیول شوی. د عمران خان د نیولو وروسته د تحریک انصاف د ګوند پلویانو په ټول پاکستان کې لاریونونه وکړل چې د تاوتریخوالي په دغو ډکو لاریونونو کې دولتي ودانۍ ته د زیات مالی زیان رسیدلو سربیره لږ تر لږه نه تنه پکې مړ شو او د پولیسو د منصوبینو په ګډون په لسګونو کسان زخمیان شو. کنی نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت هغه پریکړه د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه او د اندېخنې وړ بلل ده چې غواړي ملکی مظاهره کوونکي چې د عمران خان تر نیول کې د وروسته په مظاهرو کې ورانه کړي په پوځي محکمو کې محاکمه کړي. د پاکستان پوز تیر ورځ ویلو چې د کرک ورلد جرمونو کې د لاس لرونکو پاکلې نه رد کیدونکو شواهد راټول کړي دي. پوز ویلي چې دا کسان به د جاسوسۍ عزت او پوځي قوانینو لمخې محاکمه شي. او د امریکا د ګمرکات او سرحدي محافظت ادارې ویلي تیر اونۍ د یو افغان په شمول د پناه غوښتونکو یو ډله چې په غیر قانوني ډول امریکا ته داخليدله د پولیسو لخوا ونیول شو. د نیول شوی افغان نوم د اف بی آی یا د امریکا د فدرال پولیسو د ترګرو د څارلو په لیست کې شامل و. د راپورونو لمخې د نیول شوی مشکوک کس هویت په ډاګه شوی نه دی. دغه کس چې غوښتل یې د جنوبي سرحد له لارې امریکا ته دننه شي د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په سن دیګو ښار کې ونیول شو. د اف بی آی مامورین د نیول شوی افغان د ګوتو د نخان له معلومولو وروسته پوه شو چې دغه کس د ترګرو د څارلو په لیست کې دی. د اف بی آی ادارې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی د خلکو د خوندیتوب لپاره په خپل هم دولتي بنسټه.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانانو په سیر د لړۍ د ګڼشمېر هیوادونو اوسیدونکو د ښه او هوساجون په تکل کې د قانوني او غیر قانوني لارو هڅه کوي چې د وچی او اوبو نه تیر شي او په امریکا، کاناډا، استرالیا او پرمختللې نړۍ نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. زمو همکارې بریښنا تحریک د امریکا او مکسیکو ترمنځ جنوبي سرحد ته تللې او د هغه ځای د کډوالو په اړه رپورت را لېږلی چې تاسو په امر ته راغلئ.
د 24 قانون د مودې لپاره تر رسیدلو څخه وروسته د امریکای متحده ایالاتو په جنوبی سرحد کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د یاد قانون لمخې د اوږدې مودې په ترڅ کې د کووید 19 د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې امریکای ته د غیر رسمي کډوالو د داخلېدو مخنیوي کېده.
د مکسیکو او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد کې د دی اوسپنیز دیوال شاته د سلګونو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو یو کم دی چیرې چې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو څخه غیر رسمي کډوال دی تسترګه پلاری دي چې زر تر زر د امریکای متحده ایالاتونو ته ورداخل شي.
په دغه کډوالو کې د کولمبیا، ارجنټاین، برازیل، اکوادور، نیپال، چین او افغانستان څخه راغلي پناه غوښتونکي شامل دي. مبارک حیدری د خپل کورنۍ له 15 غړو سره یو ځای سلور ورځې د مخه د برازیل لارې د کم تر اوستل شوې ده.
تقریبا یکوری ما میشه مادرها هستیم و بعد خیلی راهای سخت را طی کردیم، خیلی روزای سخت را تیر کردیم، خیلی وحشتناک بود ایرا، خیلی دیگه دگیر مافیا افتادیم، در روهای سر خوابیدیم، بدترین روزا را تیر کردیم.
دا کډوال په دې کم کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي تر څو دوی د امریکای متحده ایالاتونو د سرحدي پولیسو لخوا د هویت د ثبت او اسنادو د کنټرول مرکزونو ته انتقال شي. په دغه کډوالو کې ډیر شمېر هغه کسان دي د کوم خپلوان، د کورنۍ او غړي، دوستان او ملګري چې په متحده ایالاتونو کې استوګنه لري.
زه سلور ورځې کیږي چې په دې کم کې یم. زه د امریکای متحده ایالاتو ته په دې خاطر راغلم چې ما مور امریکا کې ده او ما ځان په خپل هیواد کې ډېرې آوازې احساسوم.
ری چې خپل یو چینایي امریکایی ده هم دې کم ته د دې لپاره راغلی دی چې خپل هغه ملګری پیدا کړي کوم چې له چین څخه تر دې ځایه پورې راغلی دی.
زه خبر شوم چې زما یو ملګری دلته راغلی دی او زه غواړم هغه پیدا کړم. خو دلته دومره ډېر بیروبار دی چې د هغه موندل راته ډېر ګران کار دی.
دغو کډوالو د ډېرو سختیو ګللو سره خپل ځانونه تر دغه ځایه پورې رارسولي دي. دوی له خپل ځانونو سره د راتلونکي روښانه ژوند لرلو په اړه ډېر هیلې لري. دیارلس کلنه نوریا حیدری چې له افغانستان څخه راغلې وایي د دې هیله دا ده چې د امریکا دولت دا په رسمیت وپیژني او دې ته اجازه ورکړي چې خپلو نیمګړو زده کړو ته په امریکا کې دوام ورکړي، کومې چې په افغانستان کې د طالبانو له امله ورڅخه پاتې شوي دي.
در افغانستان خیلی مشکلات زیاد هست. طالبان آمدن حکومت را گرفت، افغانستان را تصرف کرد و همه می دانند که مکتب ها را برای دختران بستند و نمی مانند دانشگاه بروند، مکتب بروند، تحصیل نمی توانند. خیلی مشکلات در افغانستان زیاد هست، جنگ هست. ما آمدیم خود به امریکا رساندیم تا که بتانیم تحصیل کنیم، درس بخوانیم و به خود یک آینده ای بسازیم.
کڅه هم د امریکا او مکسیکو چارواکي وایي چې د ماجرینو د ماجرت لړۍ تر کنټرول لاندې ده. خو د 24 نمبر قانون د مودې د پای ته رسیدلو وروسته د امریکای جنوبی سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. برېښنا دهریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې او امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ریدلشه.
د اپریل په میاشت کې متحده ایالاتو د بي پیلټ الوتکې یو ډېر مهمه الوتکه د یوکرين په جګړې کې وکارول شو. د بي پیلټ الوتکې ته شپږ سوه سویچ بلیډ ویل کیږي چې د درې سوه سویچ بلیډ یو پرمختللې بڼه ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. سویچ بلیډونه یو عصري ډرون دی چې د متحده ایالاتونو لخوا یوکرين ته د جنگ ځپلي هیواد سره د مرستې لپاره لیږل شوي. دا په کالیفورنیا کې جوړ شوی دا د ایرو ورمن شرکت جوړ کړی دی. دا هغه شرکت دی چې د ډرون الوتکې جوړوي. اوس مهال دوه ډوله لوایټرینګ ډرون الوتکې موجود دي چې یوې درې سوه سویچ بلیډ او بل چې ډېره ځواکمنه ده هغه شپږ سوه سویچ بلیډ الوتکه ده. دغه د 2022 په سرلی کې یوکرین ته لیږل شوی او د رپورټونو په اساس اوس د جګړې په ډګر کې ترینه کار اخیستل کیږي. د سویچ بلیډ پروګرام مدیر جان الډانا مونږ ته وویل
and this tube itself weighs about 2.5 kilograms
like this or your tube of pressure for 2.5 kilograms وزن لري ټول شان یو ځای شاوخوا 15 کیلوګرام دی یو جنګره کول شي چې د 3 په کسور کې واخلي د دې تنظیم کول په دې کوچني چوب کې شاوخوا 2 دقیقې وخت نیسي
د سويچ بلډ شپږ سوه پر مختللي ډرون په یو ساعت کې 115 کیلومتره سرعت سره حرکت کوي. یو ځل چې خپل مزل ته ورسیږي دا د خپل هدف په لټه کې په هوا کې زړیږي او خپل چلوونکي ته صفه عکسونه لیږي. کله چې چلوونکي یو هدف ومومي او ورته هدف ورکړل شي دا ډرون هدف ته الوتنه کوي او بیا چاودنه کوي.
Maybe it's moving, maybe it's hard to hit.
شاید دا حرکت وکړي، شاید هدف مشکل وي، خو دا حرکت کوي او کله چې هم چلوونکي ته مناسبه خیال شي نو هغه خپل هدف په نښه کوي.
د سویچ بورډ شرکت رئیس وحید نوابی وایي چې د هغوی د شرکت جوړونه دا ثابتوي چې څنګه سپک ارزان بیه او ګرځنده وسلې د درنو وسلو په مقابل کې پرمختګ کولای شي.
یوکرين وار واز بای فار د موست انکریډبل
نو کرین جګړه تر دې دمو تر ټولو نه هېرېدونکې بیلګه ده چې څنګه یو کوچنی هیواد یا فوج کولای شي د یو لوی ځواک سره جګړه وکړي. تر ټولو لومړی د خلکو روحیه ده، خو په دویم نمبر هغه وسلې او شتمنۍ دي چې دوی د ماموریت د پوره کولو لپاره کاروي. زه به وایم چې بي پیلوټ الوتکې او لوټونکو مهمات چې مونږ جوړو د باور وړ او مثالی بدلون دی.
نو ابي وای چې د ډبل بي پیلوټ الوتکو په شان ټکنالوژي به پر اتلونکو میاشتو کې پریکړه کون کې بنول لري. نصرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د هلمند ولایت بزګران شکایت کوي چې طالبانو د دوی سره هغه جمعنی نه دی عملی کړی چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به ورسره کېدی. په هلمند کې د کوکنارو په خوانی کروندګر وایي که حکومت خپل جمعنه پوره نه کړي نو ممکن موږ د خپل ماشومانو تغذیه کولو لپاره بیرته د کوکنارو کروندو ته بخښ کړو. پام وکړئ دی رپورټ ته.
طالبانو تیر کال د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه. دې بندیز په میلیونونو هغه بې وزله کروندګرو او کارګرانو ته سخت زیان رسولی چې د همدې بوټي په حاصلاتو باندې ژوند روان کړی و.
دغه سکار وسې چې دا ابسایا خلګي ستړي خلګي نو چې پر هغه چپاپات وسې پر هغه باندې کار منظم شي بیا موږ ته نه وای نو باید د موږ سره وادي کړي چې امبارونه درکو یا مرسته درکو. دغه څه دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړي.
د یوې خوا د هیواد حالت د خوړو د نشوالي سره مبارزه کوي، له بلې خوا کروندګر په وروستیو کلونو کې له خورا ډېرې وچکالۍ سره مخ دي. په داسې وضعیت کې یو شمېر کروندګر او سوداګر وایي د کوکنارو بدیل لکه پنبه ډېرې اوبه غواړي او دا ښه بدیل نه دی.
یانو چې مصرف نه جوړیږي بوجي امبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 4000 کال لري هړي او سلویر د نیشن سان زورت یزدم دغه ما ته ګټنه کوي. اکل نه بای سره په دغه پسیسی چې یو کار کوي په ګټه ویني د بنده په ځین سره د لاندې ځخ په غزانت نه ځي چې کیږي سن کیږي.
د هلمند ولایت طالب چارواکی وی چې دوی د کروندګرو په ستونزو خبر دي او په دې کار کې وی چې د سوداګرو او پنبه د کروندګرو لپاره څنګه بازار پیدا کړي.
د هلمند ولایت مقام او ټول ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یو غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د دفتر تر راپور له مخې افغانستان لا هم د نشه یي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. یوازې په 2020 کال کې له 6000 ټنو څخه ډیر اوپیم تولید شوی چې د 300 ټنه خالص هیروینو وړتیا لري. د 1990 لسیزې په وروستیو کې د خپلې لمړنۍ واکمنۍ پر مهال هم طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګو، خو د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د فصلونو د ویجاړولو لپاره د دې ساري کمپاین سره سره یې نږدې 2 کاله وخت ونیو چې د دې تولید مخه ونیول شي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري څه ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د جنوبی افریقا جمهور رئیس کیرل رامافوسا وایي چې زرب افریقا د دولت د مشرانو هیئت سولي د یو پلان وړاندې کول په غرض روسي او یوکرين ته سفر وکړي. د کیپ ټاون د امریکا غږ لپاره د رالیګل شوی د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
جمهور رئیس کیرل رامافوسا د دغه پلان شوی سفر اعلان د سه‌شنبه په ورځ د سنگاپور د صدر اعظم لی سین لونګ سره په کیپ ټاون کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه. نوموړی وایي چې د افریقا د دولتي مشرانو یوه ډله غواړي چې د سولې داسې یو ابتکار وړاندې کړي چې د روسیې او یوکرین د لانجې په حل کولو کې مرسته وکړي.
موږ د افریقا مشران په دې باره کې غږیږو چې موږ اوس بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه د یوکرین جنگ د مرګونو او د زیربناو تباهۍ په حساب موږ ته مستقیمه کومه ضربه نه رسوي، خو د خوراکي موادو د امنیت په اعتبار ډېر افریقایانو په ژوند اثر کړی او د جنگ په سبب د کیمیاوي کودونو او د تیلو نرخونه پورته ختلي دي.
رامافوسا وایي چې له جمهور رئیسانو پوتین او زیلنسکي دواړو سره خبرې کړي او هغوی موافقه وکړه چې مسکو او کیف ته د افریقایي اتحاد د دولت د مشرانو د سولې ماموریت ته ښه راغلاست وایي. د جنوبي افریقا سربیرا زامبیا، سینګال، کانګو، برازاویل، یوګاندا او مصر د دې ابتکار یا نوښت غړي دي. د مذاکراتو لپاره د اسانتیا او د برابرولو مسولیت په لندن کې د یو غیر دولتي خیریه بنیاد برازاویل فاونډیشن چې د شخړو په حل فوکس کوي په غاړه اخیسته. رامافوسا وویل دا ملاقات چې هر څومره ژر ممکنی وبشي او همدا اوس د امازګۍ په نیولو پیل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د افریقایي اتحاد سرمنشي دواړو ته هم د دې پلان په اړه معلومات ورکړل شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ماسکو او کیف ترمنځ د همکارۍ د یوازنۍ ساهونه په اوکران باندې د ولادیمیر پوتین د بشپړ الغل نه وروسته د تورې بخیرې د غلو پروګرام یا بی ایس جی آی دی. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب او روسی او په اوکران د 2022 کال د جولای په میاشت کې بي اس جي اي د اوکران د تور بهيري له درو بندرونو د غلو او کیمیاوي سرو صادراتو ته اجازه ورکوي. د دې لپاره چې دغه موافقه عملي شوه، د انسجام یو ګډ مرکز په استانبول کې د روسیې، اوکران او ترکیه او ملګرو ملتونو له استازونو جوړ شوی و. د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه نتاق مرسل اویندار په کل دغه پروګرام یوه مهمه وسیله یاده کړه چې د نړیوال د خوړو د ناخوندیتوب او د خوړو د قیمتونو ثابت ساتلو سره مبارزه کوي. دغه پروګرام په څه باندې نهو میاشتو کې بین المللي مارکیټونو ته څه باندې 8 میلیونه تنه خواړه رسولی دي. ملګری ملتونه ټینګار کوي هغه غلی چې د اوکران له بندرونو ناراضي د محتاجو خلکو سره مرسته کوي، د مارکیټونو په آرامولو کې کومک کوي، د خوړو د قیمت د انفلاسیون په محدودولو کې مرسته کوي. د جی وو هیوادونو د کرهنې وزیرانو د تازه وخت اعلامیه د بی اس جی آی غیر مطمئن احمد نپیژنی وای نه موږ په کلکه د بی اس جی آی اندازه بشپړ عملي کول او پراختیا ملاتړ کوو، او موږ په روسیه باندې غږ کوو چې د نړیوالو خوړو د بشپړولو ګواښ کول نه بند کړي او د تورې بهیرې د غلو پروګرام ته اجازه ورکړي چې په خپل پوره ظرفیت سره او نامحدوده توګه فعالیت وکړي. د دې په ځای روسیې داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي ادا به له دغه پروګرام نه پر شا شي. روسیې په لټونکو په استانبول کې د ضروري پلټنې د پلانونو لپاره د هغو کښتیو ثبتول ودرول چې بهر ته ځي. دوی د کتنې پورو کولو هم بخشلو چې په نتیجه کې تلونکي او راتلونکي کښتۍ جمع شوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی وو غونډې نه وروسته وویل روسیه بیا د اوکران د غلې په مخ کې خنډونه اچوي چې نړۍ ته ونه رسیږي. هر چیرې د خلکو لپاره د خوړو قیمتونه ناڅرګند کوي. په تیرو څو ورځو کې هیڅ کښتۍ د اوکران نه بهر ولاړه نه شوله. څه باندې د 50 کښتۍ و مخه ونیول شوله چې بار شي. په درسته نړۍ کې هیوادونه د ژوند ژغورنې په دغه غله باندې متکي دي. روسیې دوی سره خپلې ژمنې ماتې کړې دي. برسیره پر دې روسیې شکایت کړی دی چې هغه ګټه نه ده کړې چې توقع یې درلودله چې د بی اس جی آی د لاسلیک کولو نه وروسته د خپلو صادراتو لپاره یې لاسته راوړي او نښې نښانې یې څرګندې کړې دي چې دا موافقه به د ټاکلې نیټې نه په اخوا چې د مې د میاشت 13 نیټه کېږي ونه غځوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق پټیل وویل په داسې حال کې د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله اعلامیه کې څرګنده کړه روسیه باید د اوکران په خلاف په خپل جنګ کې د وسلو په حیث د نړیوالو خوړو نه کار اخیستل ودروي او د تورې بهیرې د غلې پروګرام ته اجازه ورکړي چې په خپل عزمي ظرفیت کې فعالیت وکړي. د اوکران غله دانه نړۍ ته باید په آزاده توګه ورسیږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.